دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړی دې سات خبرونه ته وسلوالو طالبانو د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چار وزیر مایک پمپیو پرونیو څرګندونو ته په غبرګون کې د سولې خبرو د ټکنې کېدو مسولیت پر امریکا او افغان چارواکو اچولی دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی دي چې اسلامي امارات د مشکل د حل اراده او توان لري او د مذاکراتو بهیر د ټرمپ ټویټ د امریکا او متحدو غوښتنو په امریکا او کابل کې د چارواکو اختلاف ټکنې کړی. ښاغلی پمپیو دي د خپل بام واوري زموږ په بام ناچوي، زموږ موقف اصولي او متحد دی، دریز مو د متقابل لوري پر شان متزلزل نه دی. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو غوښتي وو چې د سولې تر موافقې تر لاسلیک وړاندې دي د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وشي تر څو بین افغاني خبرو ته زمینه برابره او له دغه هېواد څخه د امریکایي عسکرو وتلو ته لار هواره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا په وخت د سه شنبې په شپه 9 بجې د امریکا کانګرس ته خپل درایمه کرنۍ وینا کوي. له دې مخکې به هغه د ولسي جرګې د غړو بلنه قبول کړي چې څو ورځې له مخې د هغه پر ضد د استعزا کولو پروسه پر مخ وړي وه. ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي کې تورن شوی دی او له څو میاشتو تحقیقاتو وروسته ټاکل شوي ده چې سناتوران به د چهارشنبې په ورځ د هغه د تورونو په اړه پرېکړه کوي. نن د چهارشنبې په ورځ به په سنا کې په دې رایه اخیستل کیږي چې هغه دی د جمهوریت د چوکۍ څخه لرې کړل سي او کنه. خو دا خبره حتمي ده چې هغه به د خپل اختیاراتو سره د ناوړې استفادې او د عدالت په لارې کې د خنډ جوړولو تورونو برای ترلاسه کړي، ځکه چې په سنا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند اکثریت دی. د جمهوریت ټرمپ د درامې کړنۍ وینا موضوع د امریکا ستر بیرته راتګ دی. د ټرمپ د حکومت یو چارواکي ویل دي چې هغه په فکر ټرمپ به مثبتې خبرې وکړي او د راتلونکي تګلاره به وټاکي. د دې کال د ولسمشرۍ وینا به په هغه تالار کې وي چې د ولسي جرګې او د سنا دواړې غړي پکښې ګډون کوي. دغه وینا به شاوخوا 50 میلیونه خلک واوري. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټرمپ په د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وي چې په داسې حال کې ملت ته کله نوې وینا کوي چې د واک نه د لرې کېدو د ګواښ سره مخامخ دی. دا پیښه د بل کلینټن د لرې کېدو د ګواښ نه چې په 1999 کال کې ورسره مخامخ و وروسته کیږي. په 1994 کال کې ریچرډ نیکسن د واټر ګیټ د قضیې له امله تورن شوی و او د خپلې وینا په یوه برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه. د نومبر د ټاکنو نه مخکې د ټرمپ دا وینا ډیره مهمه ګڼل کیږي. دا استازو مجلس د 100 میاشتو تحقیقات وروسته ټاکل شوی د پسنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه اونۍ پای ته ورسیږي. توقعات داسې دي چې ټرمپ ته د واک نه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي د تورونو برایت ورکړل شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې د ترکیې جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ ویلي چې هیواد به د سوریې ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریې په شمال ولایت کې نور سیمه هم ونیسي. رجب طیب اردوغان دغه خبرې یو ورځ وروسته راغه وکړې چې د ترکیې او سوریې ځواکونو ترمنځ نښتو کې د دواړو خوا سرتیري ووژل شول. د سوریز واکونه د دې ولایت لویدیز دروازې سرکاب سیمه ته چې د یاغانو مضبوط مرکز دی رسیدلی دي او ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې د 15 لک څخه زیات خلک د دسمبر د لومړۍ نیټې راځي د دې عملیاتو لوجې تشتیدلی دي. اردوغان د شخصي ټلویزیون ته ویلي چې اوس مهال سوریه هڅه کوي چې سیمه ونیسي او معصوم او غریب خلک دې ته مجبور کړي سره هغه خواته ولاړ سي او ترکیه به سوریه پرې نږدې چې سیمه ونیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د عدالت نړیوالې محکمې هغه امر باندې باس کړی دی چې برما یا میانمار باید خامخا هر هغه څه وکړي چې په دغه هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو نسل وژنې مخه ونیول سي، خو په دې کې پاتې راغلل چې په دې اړه یو بیان جاري کړي. ډیپلوماټانو ویلي دي چې میانمار چې د چین او ویتنام متحد دی او د دغه جنوب ختیځ آسیا د اتحادیې غړی هم دی په دې اعتراض کړی دی، خو د اروپایي اتحادیې غړو د امنیت شورا په غړو په یوې ګډې اعلامیې کې په میانمار ټینګار کړی دی چې د هغو اقداماتو باندې د عمل وکړي چې د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې امر کړی او ټینګار یې کړی دی چې هغه د نړیوالو قوانینو د عملي کولو دپاره اړین دی. د 2012 کال د اګست په میاشت کې د میانمار امنیتي ځواکونو د روهنګیایي یوې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي وو چې له وجې 1 لک روهنګیایي مسلمانان په دغه هیواد کې چې اقلیت دی بنګلادیش ته وتښتېدل. او اروپایي ټولنې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې امریکایي ځواکونو ته د پرسنل ضد ماینونو د استعمال اجازه ورکړې ده. دا او خبرونه
درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن شپه د واشنگتن پر وخت نه او د افغانستان پر وخت د سهار شپږ نیمه بجې ملت ته کلنۍ وینا کوي. دا چې خبرې به په کومو مهمو ټکو متمرکزی د امریکا غک آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې دا او په دې حق له نورې پښتنې ملمانه ځوابي. دا جمهور رئیس وینا په ژوندۍ بڼه ژباړل کیږي. د دې ځانګړې خبرونه اوریدل مهیروي. امریکا غک آشنا رادیو ځانګړې سهارنۍ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په پام کې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن ملت ته وینا وکړه. دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه ده او په پام کې ده چې نن سناتوران د جمهور رئیس د کار د دوام یا ختمېدو په اړه رایګیری وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلالزی څخه واوري.
ټرمپ به د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس و چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې له واک څخه د لرې کېدو له ګواښ سره مخ دی. دا پیښه په 1999 کال کې د بل کلنټن د لرې کېدو له ګواښ وروسته کیږي.
راځئ د یو ملت په سترګه ورته وګورو. د امریکا د دې پیړۍ د غرونو له څوکو څخه راتلونکي ته وګورو او له خدای څخه خپلو راتلونکو هڅو او ګران هیواد ته د نیکمرغیو غوښتنه وکړو.
په 1994 کال کې ریچارډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې له امله تورن شوی و او د خپلې وینا په یوې برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه.
زه په دې باور یم چې اوس د دې مسئلې په اړه د دوو تحقیقاتو او نورو تحقیقاتو د پای ته رسیدو وخت را رسیدلی دی. د واټرګیټ لپاره یو کال کافی دی.
خو کلنټن بل ډول تګلاره غوره کړه.
ډېره هیله بښونکې وینا وه. په امریکا کې د ښو شرایطو په اړه هیله بښونکې څرګندونې. د امریکا اقتصاد څومره پیاوړی و او څومره دندې رامنځته شوې وې. اقتصادي وضعیت ښه شوی و خو د تورنېدلو مسالې په بشپړه توګه له نظر څخه غورځولې وه.
د نومبر له ټاکنو مخکې د فبروري د 15 وینا ټرمپ ته ډیره مهمه ده.
اقتصاد ودې په حال کې دی. وزګارتیا ډیره راکمه شوې. په ځانګړي ډول په افریقایي امریکایانو او هسپانوي ژبو کې په بېساري ډول ښکته ده. زه فکر کوم دا هغه لاسته راوړنې دي چې ولسمشر غواړي خبرې پرې وکړي. دا مهمه نه ده چې په کانګرس کې د ده د محکومولو او لرې کولو په برخه کې څه کیږي.
کلنټن ته برات ورکړل شو خو نیکسن له تورنې دوه مخکې استعفا ورکړه. کارپوهان توقع لري چې د ټرمپ کړن لاره به د پخوانی ولسمشرانو یو ترکیبي لاروي.
هغه به احتمالا د خپل حکومت په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې په لاسته راوړنو بحث وکړي. خو هغه به احتمالا خپلو تورنېدلو ته هم اشاره وکړي او پر ډیموکراټانو به په شدت سره د هغوی د سیاستونو له امله توندې نیوکې وکړي.
د استازو د مجلس له څو میاشتنیو تحقیقاتو وروسته ټاکل شوې ده په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانونه پای ته ورسیږي.
مونږ او تاسو د امریکا د خلکو استازیتوب کوو. هغه کسان چې په کور او کار کې دي موقع لري چې هیواد یې په هغه شکل پاتې شي چې تل یې باور پرې درلود. د هغو کسانو لپاره د هیلو ډیموکراسۍ او الهام سرچینه چې په ټوله نړۍ کې د خپلو غوره ټولنو د رامنځته کېدلو هڅه کوي. د هغو کسانو لپاره چې د بې قانونۍ او استبداد
که د ټرمپ د تورنېدو په محکمه کې هر څه پیښ شي، ټرمپ به احتمالا په خپلو انتخاباتي مبارزو کې امیدواریو ته دوام ورکړي.
په دې نومبر کې به د استازو مجلس بیرته ګټو، سنا به هم وساتو او سپینه ماڼۍ به هم له موږ سره وي.
توقعات داسې دي چې سنا به ټرمپ ته د واک څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي له تورونو برات ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو په راپورټ کې هم واورېدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن ملت ته وینا وکړي او هغه به په خپله وینا کې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د ای پی راپورټ ته چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته لولې.
ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې ملت ته وینا کوي چې د هغه د مؤاخذه کېدو پروسه د هغه په برایت ورکولو سره پای ته رسیږي. خو د یادونې وړ ده چې د سنا په مجلس کې د محاکمې بهیر پای ته لا نه دی رسېدلی. د ای پی خبری اجنس لیکلی دی چې ټرمپ به په خپلې وینا کې په تیرو څلورو کلونو کې په خپلو کامیابیو باندې زیات تمرکز وکړي. په عین وخت کې د امریکا د 2006 کال د ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونه هم روان دي. ټاکل شوې ده د امریکا د ولسمشری ټاکنې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. یو مهم ټکی د افغانستان د ځواکونو د استلو ټکی دی. آیا ترامپ د افغانستان د عسکرو استلو په اړه خبري وکړي؟ د ای پی خبری اجانس په خپل رپورت کې لیکي چې طالبان غواړي امریکایي ځواکونه د افغانستان نووزی. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم اعلان کړی دی چې طالبانو سره موافقه ته نږدې شوی دی، خو وایي چې دا به تر هغه پورې ممکن نه وي چې تر څو طالبان اوربند وکړي او په تشدد کې کمښت راشي. یو بل مهمه موضوع د ایران موضوع ده. د یادونه ورده چې د تیر کال په موده کې د ایران او د امریکا اړیکې زیاتې خرابې شوې دي. د ولسمشر ترامپ په وینا کې کېدای شي هغه د ایران په حق لباندې هم سرګندونی وکړي. د ای پی خبری ایجنسی لیکي چې آیا داسې ممکنه ده چې ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې دا وایي چې د ایران سره خبرو اترو ته تیار دی او کنه. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د ولسمشر ترامپ په وینا کې به دا څرګند شي چې د ایران په حق لپاره ترامپ پر راتلونکي کې څه ډول پالیسی ولري. ولسمشر ترامپ دا کوشش کوي چې هغه امریکایانو ته دا وایي چې دا د امریکایانو د ژوند د معیار د کچې په لوړولو کې مهم رول لوبولې ده او غواړي چې دغه ته دوام ورکړي. نو ځکه به ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ په اړه په خپل پالیسیو باندې هم کېدای شي خبري وکړي. ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې کې دیشي د اسرایل او فلسطین ترمنځ په خپل رول باندې خبري وکړي، ځکه چې هغه دا غني چې دغه دوانو خواو ترمنځ د شخړې په کومولو کې هغه یو څه رول لوبولې دي. د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې یو مهم موضوع د یوکرين موضوع ده، ځکه چې هم د یوکرين په موضوع باندې د ولسمشر ترامپ د مواخذه جریان شروع شوه دی. د یادونه ورده چې ترامپ د واکنه په ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوه دی او د سو میاشتو تحقیقات وروسته ټاکل شوی دی. د امریکا سناتوران نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د فروری په 15 نیټه په هغه باندې د لګیدل شوی تورونو په اړه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنیزو انتخاباتو په ترڅ کې د ایوا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی جرګو کې رایګیری شوی ده، خو د تخنیکی ستونزو له کبله یې نتیجې اعلان شوی نه دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورت کې واوري.
د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند په احتمالي کاندیدانو کې پایوا کې د جرګګویو د فایلو په اړه په خوانی خاروال پیت بودجیچ مطمئن ښکاری.
کله چې نتایج اعلان شي ایوا تا ټول ملت راوخځو، ځکه د دوغو ټولو نخو نخانو سره موږ په بریالي ډول د نیو همشیر لور ته ځو.
سناتور برنی ساندرز چې څلور کاله د مخه یې په ایوا کې له هیلری کلنټن څخه ماتې خوړلې وه،
نن د ډونالد ترامپ د پایته رسیدو لومړی ورځ ده. ټوله کرکه او اختلافات به هله پایته ورسیږي چې موږ په ګډه سپینې ماڼۍ ته ورسیږو.
پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې په ملي کچه تر خپلو سیالانو مخکښ ښکاري، هغه هم راتلونکي ایالت نیو همشایر ته سترګې په لار دی.
موږ له دې ځایه د خپلې برخې د ملاتړ سره ځو. تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې څه به وي، خو ورته ښه احساس لرو په نیو همشایر کې به سره ووینو.
بله ډیموکراته کاندیدا چې په نیو همشایر کې د پرمختګ هیله لري د ماساچوسټس سناتوره الیزابت وارن ده.
هر کله چې موږ د خپل ارزښتونو د عدالت د پلي کېدو او د ټولو د لپاره د فرصتونو د پراخېدو لپاره یو موټی شو، تل به ورستر بلې پیاوړی ګوند ولرو او پیاوړی ملت به اوسو.
د دیموکراتانو په سیالیو کې درې سناتوران وارن، ساندرز او ایمی ګلبچار ځکه په کمپاینونو کې لږ وخت و چې هغوی د ولسمشر د مؤاخذې په قضیه کې په سنا مجلس کې وو.
کاندیدانو په ډاک میدان کې او هغه مهال چې زه د ډانلډ ترامپ د مؤاخذې د پاره په سنا کې په خپلې څوکۍ ناسته وم، تاسو زما د پاره مبارزې ته دوام ورکړ.
یو ډیر شمېر دیموکراتانو په ایوا ایالت کې په جرګګویو کې د خپلې خوښې دیموکراتو کاندیدانو د ملاتړ لپاره راوتلي وو. وست دیموکرات سیالان نیو همشایر ته روان شوی دی چې د راتلونکو سه شنبه انتخاباتو ته کمپاین وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ایران د میهن په نامه هوایی شرکت د بندیز څخه څو ورځې وروسته الوتنو ته دوام ورکوه او دې اقدام ځینې ایرانیان په غوسه کړل. د امریکا ژه خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د ایران میهن هوایی شرکت د درو ورځو بندیز نه وروسته خپل وروستی پرواز ان بشپړ کړ. دارنګه پروازونه د چین د کورونا وایروس د خپرېدو مخه نیسي. د امام خمینی بین المللي هوایی میدان ویب سایټ ښیي چې له شیژن، بیجنګ او شنګهای نه W1500 الوتکې د ایران په وخت د سمبي په سهار د 4:30 نه تر 5 بجو پورې په پرلاپسې ډول را ورسېدل. د ایران د عامې روغتیا وزیر سعید نمکی د جمعې په ورځ چې له چین نه او چین ته په ټولو پروازونو باندې موقتی بندیز اعلان وکړ او حکومت د ده په غوښتنه دغه اقدام وکړ. چین د کورونا د ویروس د خپرېدو مرکز دی، ځکه د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت د نړیوالې روغتیا اضطراري حالات اعلان کړ. نمکی دا هم ویلي هغه ایرانیان چې غواړي له چین نه ووځي ایران ته د راتګ په وخت کې به یې د روغتیایي چارو کارکوونکي بدرګه کوي. ایرانی خبریالانو د شنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې د میهن هوایی شرکت چین ته او له چین نه خپلو پروازونو ته دوام ورکوي او دای تایید کړ چې دغه بندي سمدستي نافذ نه دی. دغه راپورټونو د ایرانیانو سره یو څه ویره پیدا کړه او د ایران د شیراز د ښار د پارلمان غړي په ټویټر کې خپل خفګان څرګن کړ. بهرام پارسایی پوښتنه وکړه، آیا دغه هوایی شرکت خودمختاره دی او د حکومت تابع نه دی؟ د زیاته کړه چې د هوایی شرکت ناپو منیجرانو ته د خلکو له ژوند نه زیات تجارت مهم دی. د ایران دولتي خبری اژانس د دوشنبې په ورځ یو مضمون خپور کړ. په دغه مضمون کې د میهن په هوایی شرکت تور لګول شوی و چې د ایرانیانو روغتیا نه زیات ګټې ته اهمیت ورکوي چې غواړي د هغو بین المللي پروازونو ځای ونیسي چې د دغه ویروس په علت یې چین ته الوتنې بندې کړي دي. د میهن هوایی شرکت یو خصوصي شرکت دی چې امریکا ورباندې د 2018 کال نه راپدې خو اقتصادي بندیزونه لګولې دي چې د صفای انقلاب د قدس قوې ته خدمتونه برابروي. امریکا دغه ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د دې لپاره چې د میهن هوایی شرکت دغه انتقادونه غلي کړي وي، د دوشنبې په ورځ دولتي مطبوعاتو ته یو اعلامیه ولېږل چې وایي په دې تازه وخت کې د دې پروازونه د هغې دوه اړخ د موافقه یو برخه ده چې په چین کې د ایرانیان ایران ته راورسوي او چینایي سپارلې بیرته چین ته ورسوي. میهن هوایی شرکت چې د چین په خبري داړه یاداش نصب کړی دی، د ایران حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړ چې چین ته په الوتنو موقتی بندیز لګوي. له دې نه وروسته د شپږو نورو ورځو د الوتنې تقسیم اوقات لري چې چین ته او له چین نه پروازونه کوي. د میهن هوایی شرکت د دوشنبې د ورځې په اعلامیه کې ویل د فبروري د میاشتې تر اخر پورې د ټولو هغو الوتکو د ټیکټونو خرڅلاو منې کوي چې د چین په لور الوتنې کوي، مګر دې ته اشاره وکړه چې د روانې میاشتې په اخر کې به چین ته او له چین نه د پروازونو لپاره ټیکټونه خرڅ کړي او وایي د دوه اړخیز موافقې احترام به وشي او د دغې موافقې شرایط نه دي څرګند شوي. نه دا ښکاري چې چین د ایران په پریکړه تاثیر کړی وي چې میهن هوایی شرکت ته اجازه ورکوي چې د پروازونو د ځنډولو نه وروسته د چین هوایي میدانونو ته او له دغه میدانونو لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره پروازونه وکړي. په ایران کې د چین سفیر چانګ هوا د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا سره په مرکه کې د جمعې په ورځ ویلې حکومت خپل واسه کوي چې د دغه ویروس خبرېدو مخاوني او په چین کې د اوسیدونکو خارجیانو د حفاظت ډاډ ورک. د ویلي د روغتیا نړیوال سازمان دغه کوښښونه مني چې چین ته په سفر کولو باندې له بندیز نه ډډه وکړي. په بیجنګ کې د ایران سفارت د دوشنبې په ورځ د ایران د جمهور رئیس مرستیال سورنا ساتاری پیغام ټویټ کړ. د چین کوششونه وستایل چې د دغه ویروس پرېدلې کنټرول کړ او وايي د ایران خلک د چین سره ولاړ دي. د چین سفیر چانګ هغه څه خوښل چې د ولیدل چې وايي د ضرورت په وخت کې دوست واقعي دوست دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نور سمو ته اړ کړې چې ولاړ سي. د افغانستان د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخی وایي چې یوازې د تیر کال 2019 میلادي کال په اردو کې شاوخوا 6000 افغانانو د خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه کړې ده. اکرام شینواری په دې باره کې رپورټ لري.
په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو ته تللو ته اړ کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 6000 افغانانو د خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړې ده. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اکثر په ډېرو سختو شرایطو کې د خیمو لاندې ژوند کوي. میرمن بی بی حضرت چې د کندوز ولایت څخه د جګړو له امله کابل ته راغلي او د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي وایي تر خیمو لاندې د ژمي شپې ورځې ډېرې سختې تېرېږي.
وکاله کې چې کونډه سیم شپږ بچی مې دي خپله د یوه میاشت کېږي چې نه جوړ یم. په کور کې مې پخته که دغه نه چې ډاکټر ته لاړ سم لکه وړه لرم د دې کور یې راو دې کور یې راو د خپل د اولاد سرې ماښام بله یا وچه یا لنده وخورم. پخته که یا غوړي لرم یا وړه یا دغه داسې په عذاب یم ژوند مې دی برباد چې ته ورته وګور. وکاله کېږي د کندوز سره راغلی یم د جنګو د لاس اول بار د پاکستان لاړم. پاکستان بیا کندوز ته لاړم. کندوز کې په عذاب سوم ګزاره مې نه کېدل. برابر ته راغلم کابل ته د یخ سره داسې پتنګ یم. دا زړکان لګوم دا زړکان دا نه جوړ یې کړم. دا ځیګر مې خراب دی. ټیرونه لګوم لبړونه څپلۍ دا لګوم هغه مې سینه خراب کړ اوس وینه ګرځوم.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سقل دغه وزارت په ژمي کې مرسته د خورا زیاتو اړو کورنیو شمېر 15 زره اټکل کړی دی. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په ملي بودیجه کې د بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره کومه ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. خو دغه وزارت داسو په پایله کې د 15,350 کورنیو له ډلې د 10,000 کورنیو لپاره نړیوال ټولنې په مرسته د هغوی د لاسنیوي پروګرام ترتیب شوی دی. سید حسین علیمی بلخی ویل چې د شاوخوا 10,000 پاتې کورنیو سره د مرستې لپاره دا وزارت بودیجه نه لري. هغه ویل چې د روان مالي کال په بودیجه کې هم د بې ځایه شوو کورنیو سره د اجل مرستو لپاره پیسې نه دي ځانګړې شوي.
80% از 95,000 فامیل را که ما مد نظر داشتیم،
80% د 15,000 کورنیو څخه چې موږ په پام کې نیولې وي نړیوالو مؤسسو ورسره مرستې کړې دي. 20% لا پاتې دي چې موږ باید یو کار وکړو. مجموعاً 11,940 کورنیو ته د دولت له بودیجې د 15,000 افغانیو په اندازه مرستې په پام کې نیول شوې دي چې 14% کیږي. خو دغه بې ځایه شو 4% داسې دي چې ممکن ورته مرستې ونه رسیږي.
کوشش قرار نه ګرځي.
د ماجینو سلیمو چارو وزیر وی چې څنګه کې چې دغه پاتې کورنیو ته د مرستې د رسولو لپاره د افغانستان د مالی وزارت څخه پیسې ترلاسه کړي. د ماجینو سلیمو چارو وزارت دغه کورنیو سره د مرستې پروګرام یو سروي ورسره چې پکې مرستې ته اړ کورنۍ په لومړی دوهم او دریمه کټګوري کې ویشل شوی پیل کړی دی چې اوس مهال یوازې هغو کورنیو ته چې په لومړی کټګوري کې زیل لري مرستې ویشل کیږي. د ښاغلي بلخي د وینا له مخې تر اوسه د 15,000 کورنیو له ډلې 20,000 او 15,000 کورنیو د مرستې رسولې د نړیوالو موسسو او 6,312 کورنیو د افغانو په څخه ژمنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. سید حسین علیمی بلخي وایي چې پاتې کورنۍ به پر روانو اونیو کې مرستې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د سلګونو زرو بې ځایه شوو کورنیو سربیره د دغه هیواد د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه هم سږکال شاوخوا 15,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي چې اکثریت یې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د درو سو زرو جنجالي رایو په تړاو څېړنې سوي او نن به یې په اړه خپله فیصله اعلان کړي. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق لپاره بشپړه چمتووالی لري. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو ویان محمد رضا فیاض د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه کمیسیون د استنافي اعتراضونو د څېړلو په لړ کې د 300,000 جنجالي رایو څېړنې بشپړې او په اړه یې فیصلې کړې دي. د ښاغلي فیاض پر وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د دغه رایو په اړه خپلې فیصلې د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. د 300,000 رایو په مختلفو کټګوریو کې د رایو توپیر، بایومیټریک رایې، مشکوکی رای له وخت به هر رای او په هر صندوق کې له یوې رای څخه نیولې تر 15 رایو توپیر شامل دی چې په دې تړاو فیصلې په وروستیو پړاوونو کې دي او د چهارشنبه په ورځ به دا موضوعات له خلکو او رسنیو سره شریک شي. د درې سوه زره رایو په اړه د ځینو انتخاباتي ډلو اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په کابل او ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پر مهال د رایې معتبرې وګڼلې او په مرکزي سیستم کې شامل کړې. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې په ګډون ځینو کاندیدانو د کمیسیون دا پریکړه د انتخاباتو د قانون او طرزالعمل په خلاف وګڼله او د اعتراض په توګه یې په یو شمیر ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه وتړل چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان د ځنډ لامل شو. ښاغلی فیاض وویل چې د درې سوه زره جنجالي رایو په اړه د کمیسیون د فیصلو د تطبیق لپاره په یو شمیر محلونو کې د رایو بیا تفتیش او شمیرنې ته اړتیا ده او له هغې وروسته به د جمهوري ریاست انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته لار هواره شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د فیصلو عملي کولو ته بشپړ تیاری لري. دا دغه کمیسیون یو ویان زبیولا سادات امریکا غږ ته وویل
د ټاکنیز کاتونو کمیسیون تر دې دمه پورې د هغه محلونو فهرست مونږ ته نه دی سپارلی چې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي. دوی یو ځل دغه فهرست مونږ ته رستولی وو خو په هغې کې ځینې تخنیکي ستونزې او مشکلات وو. مونږ بېرته ورسره شریک کړو. مونږ په تمه یو دغه فهرست دې مونږ سره شریک کړي. له هغې وروسته مونږ پوره چمتووالی د دې لرو تر څو په ټولو هغه ولایتونو کې چې دغه محلونو تفتیش او بیا شمیرنه کې هغې ته ولاړ شو. خو د دې لپاره مونږ پلان چمتو کوو او د امنیتي بنسټونو سره به شریکو ځکه د همکارانو د لیږد رالیږد مسؤلیت امنیتي بنسټونه لري او په دې برخه کې دوی همکاري کوي.
له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کمیشنران د استنافي اعتراضونو په اړه د شویو فیصلو د اعلانولو په تړاو په خپل منځ کې اختلافات لري او ښایي دغه کمیسیون په دې بریالی نشي چې د چهارشنبه په ورځ خپلې فیصلې اعلان کړي. دا دغه بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
بیا هم زه هیله منم چې دوی دا ځل خپل وعدې ژمنې باندې وفا وکړي او د خپلو پرېکړو پایله له خاطر شریک کړي. په دوه خبره کې موږ اندېښنه دا ده چې نن د خپلو شکایتو کمیسیون د ادرس څخه ځینې معلوماتو درج کړي چې ځینې د کمیشنرانو منځ کې ځینې اختلافات دي او حتی د سلیقه ګرایي او د سلیقې بحث هم مطرح کړی چې ځینې کمیشنران غواړي په سلیقوي ډول باندې موضوعات هلته مطرح کړي. که دا خویره سخت حد پیدا کړي چې کمیشنران له اصولو هغه د مطالعاتو له تخنیکي اخنه وګوري په سلیقو باندې د تمرکز وکړي دا یو بد خبر ده.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کاري ورځې وخت لري چې د اسناد او شواهدو په اساس ټولو ثبت شویو استنافي اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او په اړه وروستي پریکړه اعلان کړي. د محمد اشرف غنی، عبد الله عبد الله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو د جمهور ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو سباندې 6290 استنافي اعتراضونه ثبت کړل چې د شکایتونو کمیسیون د روانه سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه اعتراضونو د سیړلو کار پیل کړ او تر چهارشنبه ورځې وخت لري چې په دې برخه کې خپل وروستي فیصله اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن شپه د واشنگتن پر وخت 9 او د افغانستان پر وخت د سهار 6:30 بجې ملت ته کلنۍ وینا کړې. دا چې خبرې به په کومو مهمو ټکو متمرکزي، د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې دا او په دې حقله نورې پوښتنې میلمانه ځوابوي. دا جمهور رئیس واینا په ژوندۍ بڼه ژباړل کیږي. د دې ځانګړې خبرونه اوریدل مهیروي. امریکا غاک آشنا رادیو ځانګړې سهارنۍ خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت